دا سدي رډو په مشهمنې خبري مجله کې مو زحمت شي بر هر کله کوم تر هر څه مخ کې خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو وا یو ځل بیا زدکړو ته د افغان نجونو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې. اغلی اوتنبایو وا د زدکړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 23 لمانځل کیږي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زدکړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واکټ لرسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د 2020 کال په دسمبر کې د هغوی پانتونونه هم بند کړل. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو اسمت الله ایرګاشف او آصف تورانی ترمنځ خبرو کې یادې شوې دي. دغه ملاقات په تاشکند کې شوی دی. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي نن چهارشنبې لیکلي چې دواړو لوریو د ترمیز مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې دي. د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمې اتصال لپاره مهمې بللې دي. د ریل لارو د دغو پروژو لومړني لګښتونه 5 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلوک په لړ کې نن هم 55 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. 25 کورنۍ د تورخم او 28 د سپین بولدک د لارې افغانستان ته داخله شوې چې ځینې یې خپلو سیمو او یو شمېر نورې د کډوالو په جوړو شویو کمپونو کې مېشت شوي دي. د پاکستان حکومت په 13 نومبر میاشت کې له هغه هېواده د دوی پټکو د څه باندې 12 لک بیا اسناد افغان کډوالو د اخراج پریکړه وکړه. د روسیې یو پوځي الوتکه چې د راپورونو له مخې اوکراین جنگي اسیران لیږدول نن د روسیې بلګروس سیمه کې لوېدلې ده. د اساسي رډو روسي څنګه لیکلي چې په الوتکه کې د اوکراین 15 اسیر سرتیري شپږتنه عمله او درې امنیتي ساتونکي سپاره وو. تر اوسه دا معلومات نشته چې په پیښه کې څوک ژوندي پاتې دي او کنه. د بلګرود والي ویچسلاف ګلدوف ویلي پیښه رامنځته شوې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پر ټولنیزو شبکو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې شکاري چې یو پوځي الوتکه پر ځمکه لویشي او بلې ودرانه ژغ او چاودنې وروسته ترې لوګي پورته کیږي. اسرائیلي پوځیانو پر غزې ترنګ خپل درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړي چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وشل شویو پوځیانو د بیر مراسم نیول شوی دي. فرانس پرس اژانس لیکلي چې د اسرائیلي پوځیانو د جګړې تمرکز د غزې ترنګ پر خانیونو سیمه ده. د اسرائیل پوځ وای د غزې د جګړې لپاره د دوی سرتیرو ته مرګونه ورس تیر دوشنبه و چې د دوی پټکو د تراګرو په غلچکو بریدونو کې څلور وشتنه و وشل شو. اسرائیلی پوځان په غزه کې له حما سختري زړلې سره چې امریکا او اروپای ټولنې تراګر بولی په جګړه بوختي خو ملګر ملتونه وای د جګړې زیان تر ډیر او مخالکو تر رسیدلې دی. د ملګر ملتو د خړو پروګرام خبرداري ورکړي چې د غزې سبان دي 2 میلیونه اوسیدونکو ته خواړه نه رسیږي. او سجد رادو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د استاذ روزا اوتنبایو څرګندونې د سره شریکې کړو. بل لور ته ملګرو ملتونو په افغانستان کې وچکالۍ ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. د غزنی یو کروندګر وای
دینی علوم دی که عصری علوم دی زموږ د معلوماتو مطابق دا کیفیت ډیر مخ په کمزوري روان دی.
وبخشه دا د طالبانو د معارف د سرپرست وزیر څرګندونه وی چې د معارف په ارتباط یې څرګندونه کولې. نن د پوهنې نړیواله ورځ په دې اړه هم په خبرونه کې اوریدل شي. د هلمند د نوزاد ولسوالي اوسیدونکو خبرداري ورکوي
موږ دا غواړو چې موږ د فرحات 15 وتړي کدا 15 ور نن تړسي او ټول ولسوالي به سکوت سی ولاړه به سی بار بس.
تر شپږنی مې بچو یو شمېر نور مطالب هم لاسه دی رډو اوریدل شي. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ د افغان جنو او شوزو په زده کړو د محدودیت په اړه اندېښنه شي او وي لدی وضعیت سره په افغانستان نور هم منسوي شي. روزا اوتنبایو نن په یو پیغام کې چې یوناما په خپل ټولنیزو رسنیو کې خبر کړی دی ویلي د افغان جنو زده کړه یوازې د لویدیځو هیوادونو نه بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
د پهن نړیوالې ورځ سره سم په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د طالبانو محدودیت ته په اشاره دیونامه مشره خبرداري ورکوي چې د اوسنی وضعیت دوام به افغانان لا ډیر زیانمنه او افغانستان به له اسلامي نړۍ او نړیوالې ټولنې جلا کړي. روزا اوتان بایوانن په یو پیغام کې چې د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې جنسیت ته له پام پرته د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. هغې زیاته کړې د زده کړو د ټولو نجونو او ښځو محرومیت د دوام وړ نه دی.
د افغانستان جنو او ښځو تاسو ته خبر یاست چې اواز یې میاست ملګري ملتونه ستاسو تر څنګ ولاړ دي او ستاسو د راتلونکي لپاره د عدالت غوښتنې او ساتنې ته دوام ورکوي. دا یوازې د لویدیځو هېوادونو غوښتنه نه ده، بلکې د اسلامي نړۍ غوښتنه هم ده. موږ د اسلامي همکاریو سازمان په وروستي کنفرانس کې ګډون درلوده چې دا غوښتنه یې وکړه. د افغانستان واکمن چارواکي مسؤلیت لري چې جنسیت له پام پرته د هر فرد حقونو د ساتنې او ودې لپاره کار وکړي. د اوسني وضعیت دوام ټول افغانان لا ډېر زیانمنوي او افغانستان
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره زده کړه د تلپاتې سولې لپاره یو اصل بولي او زیاتوي ترې محرومیت د هرې ورځې په تېرېدو سره د یوې هوسا او برابرې ټولنې بنسټ کمزوری کوي. د یونامه مشر ټینګار کوي چې زده کړه په افغانستان کې د ټولو نجونو او هلکانو، ښځو او نارینه وو لپاره له یوه بنسټیز حق هم مهمه ده، ځکه چې د نوموړې له قوله دا د افغانستان د راتلونکي بنسټ جوړوي. یونامه داسې مهال په افغانستان کې د نجونو ښځو د زده کړو په محدودیت اندېښنه ښیي چې نن 855 ورځ ده چې د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تر څنګ یې 390 ورځ ده چې نجونې پوهنتون ته له تلو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت د دې محدودیت په اړه یو روښانه دلیل لا نه دی وړاندې کړی، خو دا پرېکړه یې د خپل مشر امر بللی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي، طالبان باید د میلیونونو نجونو او ښځو د زده کړو د مخنیوي په خاطر ځواب ووایي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل له موضوع لاس په سر نشي. خو د طالبانو حکومت بیا پرته له دې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه کوم بحث ته حاضر شي، نن یې په کابل کې تعلیمي بنسټونو پیاوړتیا تر عنوان لاندې کانفرانس جوړ کړی. دې کانفرانس ته په خبرو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا منلی چې په افغانستان کې د تعلیمي بنسټونو او مدرسو کیفیت ورځ تر بلې خرابیږي.
تعلیم کد دین تعلیم دی، کد دین علم دی، کد دنیا علم دی، کد دینی علم دی، کد عصری علم دی، مزمز دا معلومات مطابق دا کیفیت دیر مخ پا کمزوری روان دی.
واکتر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی حکومت نه یوازې دا چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو محدودیت لګولی، بلکې تر شپږم ټولګي تعلیمي نصاب هم بدل کړی او تر څنګ یې د ښوونځیو پر ځای ډېر پام مدرسو ته اړولی دی. هغه موضوعات چې د تعلیمي او تحصیلي نصاب د کیفیت په اړه یې هم اندېښنې او پوښتنې راپورته کړي دي.
د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت وړاندې په خپرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف اندېښنې د افغانستان د معارف په اړه په تفصیل په یو راپور کې سره شریکو.
دا اسما حق
دی. د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اته بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبري مجله په منځني صفه 12 شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې 6 کال ورشتونه خورا کم ولیدلي او که د ژمي پاتې نیمایي هم داسې تېره شي سخته وچکالي به راشي. یو شمیر افغان کروندګر وایي وچکالۍ سخت څپلی اوړ شوي چې کروندې ونه کړي. جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیری یخو سیمو کې لا هم د ژمي لومړنۍ واوره نه ده ورېدلې او ورښتونه هم نشته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې سږ کال د پام وړ واورې نه ورېدلو له امله ښایي دا هېواد ډېره شدیده وچکالي تجربه کړي. دغه ادارې په خپل ټویټر په یو بیان کې چې 13 ورځ ناوخته خپور شوې ویلي چې وچکالي به په افغانستان کې د اوبو لګولو، کرنې، کرنیزو محصولاتو او په څړځایونو اغېز ولري. اوچا دغه شان د وچکالۍ له امله له خپلو اصلي مینو د خلکو د بې ځایه کېدو په اړه هم شدیده اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې د روان جنوري په 10 هم په یو راپور کې افغانستان په 13 کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد بللی و. اوچا د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې دا هیواد د دریم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. اوچا روانه وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې وه. په راپور کې راغلی و چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هېواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. یو شمیر افغان کروندګر هم وایي وچکالۍ سخت ځپلي او وړ شوي چې کروندې ونه کړي ځکه د دوی په خبره فصلونه نه راشنه کیږي. د غزنی اوسیدونکي فرهاد ګلوایی د ورختونو د نکیدلو لامل اړ شوی چې کروندې ونه کړي.
بارانونه نشته، وچکالی ده، خلق د ولګي او د فقر او غریبۍ سره احتیاج دي. کار روزګار نشته، مزدوري نشته، ده فصلونه نه کیږي او کوي کرو هم وچیږي، بیرته اوبه ورته نه رسیږي، مالونه هم وږي دي، واښه نشته، ده د حکومت توجه هم نشته. ده دا که د حکومت توجه وای زموږ دغه مشکلات به یې که په پوره ډول نه وای په نیمه ډول خو به یې حل کړي وای.
د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ اوسیدونکي نصیب الله ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ورختونو د نه ورېدلو له امله آن کاریزونه هم وچ شوي دي.
مونږ خو دغه زراعتي مځکې لرو او بس دا دوه کاله مونږ د مځکو نه هېڅ کوم خیر نه لیدلی دی وچکالۍ له هغه نه. نو هیله کوو چې دغه حکومت یا مسال او مؤسسات مونږ سره یو څه همکاري وکړي. مونږ در بدره یو، بس نه م کښت را واخیسته، نه م حاصلات واخیسته.
د افغانستان ډیری اوسیدونکي چې د خپل ژوند چارې د کرنې او مالدارۍ له لارې په مخ وړي، وچکالۍ په ژوند مستقیم اغېز کوي. افغان کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې د اوبو د زیرمه کولو په برخه کې ورته واړه بندونه جوړ کړي تر څو د وچکالۍ پر مهال ترې د کروندو په برخه کې ګټه واخلي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له تیرو څو ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو غوښتي چې د باران د ورېدو لپاره د استسقا لمونځونه وکړي.
وچا وایي وچکالۍ به په افغانستان کې ممکن خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. بل لور ته د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ګڼ خلکو د وچکالۍ له امله سر له اوسه خپلې سیمې پرې ایښې دي او ګڼ نور اوس خپلې غوټې سره ټولوي. دوی وایي که واکمن طالبان او نړیوال ورته د مرستې لاسونه ور نه کړي، دا ولسوالۍ به تشه سي. نور په دې راپور کې:
اقلیمي بدلون د افغانستان په جنوب کې د خلکو پر ژوند ژورې او ناوړه اغېزې کړې. د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي د وچکالۍ له وجې خپلې مینې پرې ایښي او ځینې نورې بیا غوټې سره تړي څو له خپلې سیمې کوچ وکړي. وچکالۍ د اقلیمي بدلون پایله ده. د افغانستان د جنوب په ګډون ګڼ نور ولایتونه یې هم زیانمن کړي دي. د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي شاولی وایي
په تکلیف دغه نه په تکلیف چې دغه زاګي ته وس پلاړ چې کډی جن بارکو شتنه خو می دغه زاګي ګور دغه 15 پر وجری بم زکه ده. په دغه وجری بم زکه مر اوی معنا غنم جن وخت دا وچ کلیس خو په هغه وخت کې چې اوبه وې 2 انچه 3 انچه دغه زاګي سم ما 15 خوراره م اخیستې، 4 خوراره مې م اخیستې، 8 خوراره مې م اخیستې، 6 مې م اخیستې. اوس که سره کې عوام د 15 بیا منو نشته.
د هلمند شاوخوا واکیا سلنه اوسیدونکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري خړوبېږي چې اوس مهال وچکالۍ له ګڼو کسانو اخیستې دي او ځینې پاتې کسان یوازې شپې او ورځې سبا کوي. د افغانستان په جنوب کې بزګران اقلیمي بدلون دومره زیانمن کړي چې پخوا په دغه ولایتونو کې پر 40 متره برمی اوبه کولې، خو اوس یې پر 140 او یا هم پر 150 په ډیر کم وخت کې بزګران اوبه پیدا کوي. د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو او نړیوالو غوښتنه کوي چې بندونه دې ورته جوړ کړي او دوی ته اوبه مهار کړي.
موږ دغه غواړو چې دغه د فرحات بند چې راته وتړه چې خوښه ده، موږ اوبه پیدا کړو. موږ نوزاد منطقه ټوله خرابه ده، خاده نه اوبه وسه څه شی هم بیانی داده شاوخوا ګرده کنډولې سوي دي. ښه چې اوس اوبه وای استي و جوړېدله بارز موږ کارونه سم وو. دغه د فرحات بند چې موږ ته وتړه چې ډېر خوشحاله یو.
نو موږ دغه غواړو چې موږ د فرحات بند راوتړې، که دا بند راور نه تړه سي نو ټوله ولسوالۍ به سکوت سي، ولاړه به سي، بار به سي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې اکثره هغه سندونه، نهرونه او ویالې وچ سوي او یا یې اوبه کمې سوي چې پخوا به خلکو د څښاک او کرنې لپاره ترې ګټه اخیستله. د اوبو متخصصان وایي افغانستان لا هم د ځمکې سره کافي اوبه لري، خو دا چې سمې نه مدیریت کیږي خلک او ځمکې له تندې سره مخامخ کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په فرانسې کې د شپږم کال په مخه تر نورو ملتونو د افغانانو د پناه اخیستو د غوښتنلیکونو شمیر لوړ شوی. سنا کاکړ راپور لري.
د کډوالو او بې تابعیت وګړو څخه د ملاتړ فرانسوي ادارې یا او اف پی آر ای وای په 2023 کال کې فرانسې ته تر ټولو زیات د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه د افغانانو لخوا لیږل شوي دي. یا دفتر د سې شنبې په ورځ د جنوري په 23 نیټه په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د پناه غوښتونکو د مجموعي شمیر 1,205,000 څخه 15,000 افغانان دي چې تر ټولو زیات شمیر جوړوي. په راپور کې د یادې ادارې د ورکړل شویو شمیرو له مخې دا پرله پسې شپږم کال دی چې افغانان د پناه غوښتونکو د لست په سر کې دي. دو اف پی آر ای په راپور کې راغلی چې د پناه غوښتونکو نورې لویې ډلې له بنګله دېش، ترکیې، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او ګینیا څخه راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې فرانسې ته د پناه غوښتنې شمیر د 2022 کال په پرتله 8% ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې فرانسې ته تازه کډوال شوي افغانان وایي دې هېواد ته د رسېدو لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ شوي دي. په فرانسه کې میشته افغان کډواله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې دې هېواد کې د کډوالو د ډېر شمېر له امله دوی ته سمه رسېدنه نه کېږي.
اینجا هم چالشهای خود شته. دلته هم ننګونې شته. کډوال ډېر زیات دي او فکر کوم د فرانسې دولت نشي کولای زموږ کډوالو سره مرسته وکړي. یعنی دلته هم ستونزې زیاتې دي. داسې کسان هم شته چې په واټونو کې ویده کېږي. آن یو شمېر خبریالان چې توانېدلي ویزې یې ترلاسه کړي، دوه شپې یې په واټونو کې تېرې کړي دي.
یو بل افغان کډوال الیاس طاهري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان ګاونډي هېواد پاکستان ته کډوال شوی و او اوس په فرانسه کې دی، وایي د ډېرو ستونزو له ګاللو وروسته د هېواد ته ورسېده.
کله چې له خپله هېواده ووتو او پاکستان ته راغلو، ډېرې ستونزې مو درلودې. اقتصادي ستونزې او بې برخلیکه ژوند د یو کال لپاره ځورونکی و، خو بالاخره له پاکستان هم ووتو، فرانسې ته راغلو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخواني پوځیانو، مدني فعالانو، خبریالانو او نورو فعالانو په ګډون په لسګونو زره افغانان د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو له امله امریکا، اروپا او نورو هېوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر نور بیا د بېوزلۍ، بېکاري او مقصد هېوادونو ته د تګ لپاره ګاونډیو هېوادونو، ایران، پاکستان ته کډه شوي، چې وخت په وخت یې د خپلو ستونزو په اړه شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر غزې ترنګ د اسرایلي پوځیانو د تیر شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وژل شوي. بل لور ته هم اسرایلیان په غزه کې د خپلو وژل شویو سرتېرو ویر کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزې ترنګ کې د جګړې له شدت سره هممهاله ملګري ملتونه وایي چې اسرایلي پوځیانو د خان یونس سیمې د یوې برخې اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداری ورکړی دی. فرانس پریس خبری آژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په حواله د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړی چې د خان یونس په دغې سیمه کې نږدې 500,000 اوسیدونکي او بې ځایه شوي کسان ژوند کوي. دغې سیمه کې د تخلیه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ویلي د غزې اوسیدونکي د خوړو له شدید نمسونیت سره مخامخ دي. د غزې د جګړې شدت اوس پر خان یونس سیمه ده. د فرانس پریس په وینا دا سیمه د حماس سختدریزې ډلې چې اروپایي ټولنه او امریکا یې ترهګر بولي د غزې د مشر یحیی سینور ټاټوبی دی. یحیی سینور پر اسرائیلو د تیر اکتوبر میاشتې د ومې نیټې بریدونو اصلي ترا بلل کیږي. هغه بریدونه چې پر مهال شاوخوا 1200 اسرائیلیان ووژل شول او د غزې د جګړې پیلامه شوه. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې پر خان یونس سیمه د اسرایلي پوځیانو د تیر شپې په هوایي بریدونو کې 125 تنه وژل شوي دي. د غزې حکومت اسرایلي پوځ تورنوي چې په زوره لسګونه زره کسان له خان یونس سیمې څخه د رفح بندر ته چې له مصر سره پر پوله پروت دی کډه کوي. د غزې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د اسرایلو د جګړې له پایله په غزه کې 25,490 تنه وژل شوي چې اویا په سلو کې یې ښځې او ماشومان دي. د غزې په جګړه کې لسګونه زره نور ټپیان شوي هم دي. فرانس پریس آژانس د ملکیانو همدې مرګ ژوبلې ته په پام وایي چې د اسرایل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د عامو اسرایلیانو له خوا تر فشار لاندې دی چې د غزې جګړه پای ته ورسوي. په غزه کې د تیرې دوشنبې په ورځ د حماس په غلچکیو بریدونو کې 24 اسرایلي سرتیري ووژل شول چې اسرایلي چارواکو دا خبر تایید کړی او عام اسرایلیان په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو ویر کوي. له جګړې سره هممهاله د مصر په مرکز قاهره کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند او د یرغمل شوو اسرایلیانو او زنداني فلسطینیانو د تبادلې د یوې بلې هوکړې هڅې هم پیل شوې دي. له دې خبرو یوې باخبره سرچینې د نوم نښودو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې د حماس پلاوی پرون سه شنبه د همدې خبرو لپاره قاهرې ته رسیدلی او د مصر د استخباراتو له مشر سره به د اوربان پر وړاندیزونو بحث کوي.
له خبرونو ور اخوا
د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت یونیسف د افغانستان د معارف کمیت او کیفیت ته اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه سنا کاکړ تفصیلي راپور لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. یونیسف ویلي چې په دوهم او دریم ټولګي کې یوازې 10% ماشومان د لوستلو لومړني مهارتونه لري او یوازې 3% د ریاضي مهارتونه لري. د یونیسف په راپور کې خوندي زیربناوي او ښوونځي د باکیفیته ښوونیز نظام له اساسي بنسټونو څخه بلل شوي او ویل شوي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات ښوونځي د څښاک پاکې اوبه او له یو پر درېیمې څخه زیات یې روغتیایي خدمتونه نه لري. نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو له تړل کېدو 1850 ورځې او د ښځینه زده کوونکو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو 396 ورځې تېرې شوې دي. د دې تر څنګ طالبانو له زده کړو څخه د دغو محرومو نجونو لپاره ښوونیز کورسونه هم بند کړي دي. د طالبانو د دغو بندیزونو په اړه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو او د هغوی د لیرې کولو له غوښتنو سره سره طالب چارواکو د دغو بندیزونو د لیرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د زده کړو څخه بې برخې شوې یو نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
نو تاسو ویلی چې افغانستان له نورو هیوادونو سره په دې برخه کې ډېر زیات توپیر لري. نورو هیوادونو کې زده کړې سیستم له ټکنالوژي سره برابر مخته ځي، خو افغانستان کې نه یوازې چې له ټکنالوژي سره برابر مخته نه ځي او پرمختګ نه ده کړی، بلکې پر شاتګ یې کړی او ځان ته خنډونه او ستونزې لري. کله ښوونځیو څخه پیل کړو نو په ښوونځیو کې د معیاري کتابتون، معیاري ټولګي، معیاري لابراتوار او معیاري کمپیوټر لاب نشتون د دې لامل شوی چې د زده کوونکو درسونه د ټکنی شي او څنګه چې باید زده کوونکي وپوهول شي یاسې نه دي پوهول شوي.
د نجونو د محرومیت په اړه د دوی د شکایتونو تر څنګ یو شمېر نارینه زده کوونکي وایي چې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي. د 12 ټولګي زده کوونکي علي رضا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ښوونځیو کې د کتابونو او ښوونکو له کمښت سره مخ دي او د خپلو خویندو په اړه هم اندېښمن دي چې ښوونځیو ته نشي تللی.
اساتید ورزیده وجود نداره در مضامین کلیدی، وقتی که اساتید
روزل شوی خون که نشته خو مهم و مضامین که کل چه خون که نوی زدکون که طولگه کنترولوی تو خونزی مخد زدکون که دو اختان و یونیفورم تنظیم اول دی سمو که خونزه کتابون و تارتیاله. هر زدکون که یوازی دو یا تری کتابون نلدی، یوازی اون نمره بش پر کتابون نلدی، مدیریت ضعیفه ده. مکتول خونزی دزو خوزمو خویند خونزی تنشید لگ.
یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا مهال د افغانستان د پوهنې په نظام کې ستونزې شته، خو د طالبانو حکومت لخوا د نصاب د بدلولو پرېکړې دوی نور هم اندېښمن کړي دي.
آموزش دینی داشتیم، کتاب دنیا داشتیم، قرآن کریم داشتیم، اینا کتابایی بودن
که موږ دینی زده کړې درلوده، د دنیا کتاب مو درلوده، قرآن کریم مو درلوده. دا کتابونه و چې زموږ د تقسیم اوقات په لومړي سر کې به و، خو که اوس موږ ساینس ونلولو څنګه پوه شو چې د یوه انسان د بدن سیستم څنګه دی، که تاریخ ونلولو د افغانستان د پخواني حالاتو په اړه څنګه خبر شو. که په یوه جمله کې وایم، په ټوله کې د افغانستان ښوونیز سیستم د ړنګېدو په حال کې دی.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د پوهنې د کیفیت د ښه والي او د زده کړو د مساوي حق په خاطر باید ښوونیز سیستم ته زیاته پاملرنه وشي. د زده کړو د برخې فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین مطبوعاتي مسؤولې زرکې ملیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان نه هم د ښوونځیو د ودانیو، تدریسي موادو او د درسي ټولګیو له کمښت سره مخ دی چې دا د پوهنې پر نظام او د زده کړو پر کیفیت ناوړه اغېز لري.
د ښوونځیو نشتون او د ښوونکو کمښت له یوې خوا او نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه نه ورکول له بلې خوا د دې لامل شوی چې زده کړو ته لاسرسی ستونزمن شي. د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل زموږ د ټولنې اساس او بنسټ لړزوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د دوی د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا نن چهارشنبه په کابل کې د افغانستان د ملي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د ښه والي ملي کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې وویل د دوی حکومت د ښوونیز سیستم د پیاوړتیا تر څنګ هڅه کوي چې په تعلیمي نظام کې د شریعت په چوکاټ کې عصري علومو ته ځای ورکړي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه ښکته د تعلیمي نصاب د بدلولو خبر ورکړی و او ویلي و چې په دې بدلونونو کې د هغو مواردو لرې کول شامل دي چې د افغاني شریعت او کلتور خلاف دي. په ورته وخت کې د طالبانو ځینو چارواکو تل د ښوونځیو او پوهنتونونو په تعلیمي نظام کې د دیني مضامینو پر زیاتوالي ټینګار کړی او د دیني مدرسو شمېر یې هم زیات کړی دی. دا مهال په افغانستان کې 6000 دینی مدرسې شته چې له دې جملې څخه 10000 د پوهنې وزارت لخوا ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جنوري 24 د پوهنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سږني کال د پوهنې نړیوالې ورځې موضوع د کرکه لرونکو خبرو په مخنیوي کې د پوهنې او ښوونکو مهم رول ټاکلی دی. یونسکو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې کرکه لرونکې خبرې تعصب او طبیعي سلامن وهي او تاوتریخوالی عادي کولی شي، او له همدې امله یونسکو له خپلو غړو هیوادونو غوښتي چې د سولې او انساني کرامت د ټینګښت لپاره د یوې وسیلې په توګه تعلیم ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي راډیو په منځني سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د غزني ښار د سړکونو د غاړو د څراغونو د جوړېدو چارې پیل شوې. دا چې ښاروالي شروع کړې دي. نور په دې راپور کې
په غزنی ښار کې ښاروالۍ د ښاري سړکونو د تنویر څراغونو د فعالولو چارې پیل کړي دي. د ښاروالۍ چارواکي وایي په دغه پروژه به 8.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. د ښاروالۍ ویان عبدالولي جلالزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ښار کابل کندهار په عمومي سړک له روزې څخه نیولې تر سپندې سیمې پورې د تنویر څراغونه به په بنسټیزه توګه فعال شي. هغه زیاتوي د 2 میلیون افغانیو په لګښت به بیا د کولای سبز، بزازي، قرباغ، زړاډه او نورو سړکونو پر مسیر د تنویر څراغونه چې د یو شمیر تخنیکي دلایلو له امله غیر فعال دي فعال سي. دی وایي په داخل د ښار کې د ښاري ښکلا رامنځته کول د غزني ښاروالۍ لومړیتوب دی چې د ښاریانو په رواني لید کې به غوره بدلون راولي. د دوی په باور دا لړۍ به په راتلونکي کې د ښار نورو سیمو ته هم وغځول سي. نوموړي زیاته کړه د عصري ښاري معیارونو پر اساس د ښار په کچه د ښاري ښکلا نورې برنامې هم تر لاس لاندې لري تر څو د ښار په بڼه کې غوره بدلون راسي.
نو دا پروژه چې نن د ښاروالۍ له طرفه افتتاح شوه د عمومي شارا تنویر ده چې له روزې څخه تر اسپندې پورې ټول شارا تنویر ده. لګښت ښاروالۍ ورکوي او د 2 میاشتو په موده کې کارونه بشپړیږي انشاءالله. او بل 2 میلیون افغانۍ د ښار په هغه ساحاتو کې چې مخکې تنویر شوي وي خو ځینې مشکلات یې پیدا کړي وو بیرته له سره ترمیمیږي، په هغه باندې تقریبا 2 میلیون افغانۍ راځي.
په ورته وخت کې د ښار یو شمیر اوسیدونکي د یادې پروژې په پلي کېدو خوښ دي او وایي د ښاري ښکلا په موخه دي د غزني ښاروالۍ نور نوي پروګرامونه هم پر لاره واچوي څو خلکو ته ښه او هیله بخښونکی حس ورکړي. د دوی په وینا د پلو لارو رغونه، د اوبو لښتیو رغونه، د سړک جدولونو رغونه، تنویر، چمن کرل او د نیالګیو کینول هغه څه دي چې په ښاري ښکلا کې رول لري او اوس یې حالت د اندېښنې وړ دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاس له سلام زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر وره د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده. دا وس کارونه نسته وروره، وظیفې نسته، دندې نسته، بیکار بیکاری د ورور د یوې خوا کارونه نسته، د بلې خوا بیکاری دی ورور، د بلې خوا ستړیاوې دي او ګولانه پیدا کیږي. او دی وایي دا په افغانستان کې موږ داسې امنیت راوستلې داسې په کاروبار په یو وخت ګوله ډوډۍ پسې ورور آریان چې د کومې خوا یې کو ورسه ځان ورسره سوته چې موږ په پولیسو کې شامل کړو. ورور یې خپل راته وایي تا چیرې جنګېدلې د چاندوالې څه جې کړې دي. دا ټوله خو جات نه کوي نه جنګېدل، بس هغه دی وایي موږ ګورو ته عامه شمول کړې دي ټوله پکښې دي. ورور تر دې ما سیوا بل څوک نشته پکښې کې، بس هغه دی دي. نو یو کار کې سب جراته پیدا کې ټوله ځوانان ولاړ. ورور د افغانستان ووتل د بیکاري د خلکو اولادونه د لوږې مړه دا وسا دی. یو خوا بیا نارې راته وي کالداري بنج کې، یو خوا افغاني راته پورته کړی ده.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو د هر څه مرچ د مرستې د دولتو لخوا سره روان دي. ټوله طالبان خپل پښه کوي، خوار او غریب ته هېڅ چیم نه ورسېږي. نام ستا بس ماج د غریب په نامه را روانې دي، روان روانې د طالبانو ژبو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو سلامونه نیکی لري، احترامات ته وړاندې کوم. د ایران څخه خبره کوم. د افغانستان د ماجور سره په ایران کې ډیر بد چلند کیږي. تاغه د مدرک خلک چې دی ویني سره د مرز کوي، د مرز خو خیر دی وی او ډبوی نو ډیر ځله موږ سره کوي. زموږ ژغ دی د افغانستان خلک واوري چې خپل ملت تر ټول کې دوری دی، د خاورې سره بس. دا ډیر ظالم خلک دي، ظالمان ځله موږ سره کوي، ظالمانه خلک دي. دا زموږ ژغ واوري. خدای په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.